السلام علیکم د سهار و بجه دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری المریس کال د سور یو درشمه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 28 سره سمون لري. دغه راز نن د روژې د مبارک میاشت 15 ورځ ده. سید قادر جلالوف د دینیم ساعت خبرونې تخنیکی مسؤل ده. د دې نیم ساعت خبرونې په جریان کې د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت حال درکو، چیرته چې مقامات وایي جګړه درېدلې او امنیتي ځواکونه پر وضعیت حاکم دي. د انتخاباتو د موضوع او دغه راز د نړیوالو تحولاتو په اړه هم وروستي رپورټونه اورو، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه لرو. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي او جنگ درېدلې ده. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلې ده. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران خلک د امریکا له وتلو وروسته د اټومي تړون په اړه له اروپا ډېره تمه لري. د خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اجرستان ولسوالۍ ته به نن یو پلاوی سفر وکړي او د پرونۍ پیښې دقیقه څېړنه به وکړي. هغه د طالبانو ادارت کړه چې ګواکې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړی دی. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول، خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په رسېدو طالبان له سیمې ووتل. د غزنی د والی ویان عارف نوری د لومړنیو معلوماتو له مخې تایید کړی و چې په اجرستان باندې د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 افغان سرتیري وشل شوي دي. د فراه د ګمرک تاسیساتو د وروستۍ جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلې ده. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالعلیم محمد پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې ترهګرو د سه شنبې په شپه په فراه ښار په بریدونو سره د فراه د ګمرک ځینې خونې وسوځولې او قیمتي تجهیزات یې وران کړل.
فعلاً 1500 بچر په محصولی ګمرک د فراه په مرکز کې ولاړ دي، کار جریان لري، اما سیستم د کمپیوټری مې بتی شوی په مشکلاتو سره خامخا موږ ډېر شعبې وې تلای شي د سلو لکه په شوخه کې مختتوان شدلای وي.
د فراه د ګمرک رئیس زیاتوي چې د بریدونو په نتیجه کې د فراه د ګمرک کار که څه هم بند نه شو، خو له ډېرو ستونزو سره مخ دی او ورو پر مخ ځي. طالبانو 13 سه شنبه د فراه د نیولو لپاره پراخ بریدونه وکړل چې تر 2 ساعتونو جګړې وروسته بیرته له ښاره ووتل. د ننګرهار والی او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله زهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ پر سټیډیم په برید کې وشل شو. د ننګرهار د والی وایان عطاالله خوګیاڼي د هدایت الله زهیر او نورو وشل شو کسانو د یادښت د مراسمو په اړه چې پرون شپه په کرکټ سټیډیم کې جوړ شوي وو ازادي راډیو ته وویل.
شهید هدایت الله زهیر یاد سفر باندې هغه کپ چې د دې لوبو په لوبه کې باید بریالۍ لوبلې ته ورکول شوی و، د ننګرهار والي له لورې سره دي چې لوبې سرسره شهید زوی ته ورکړه.
د جمعې په شپه په جلال آباد کې د کرکټ په سټیډیم کې په 3 پرله پسې چاودنو کې پر هدایت الله زهیر سربیره 9 کسان وشل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان ښاغلي خوګیاڼي ویل چې د دې بریدونو جدي پلټنه روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یکشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د انرژي له کمشنر میګل آریاس اسانیتی سره په لیدنه کې ویل چې د ایران خلک له اټومي تړونه د امریکا تر وتلو وروسته اوس له اروپا ډېره تمه لري. ښاغلي ظریف ویل دا تمې د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر په تهران کې له ایراني چارواکو سره تر 2 ورځنۍ لیدنې وروسته ویل چې موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، برتانیا او جرمني سره اټومي موافقه وکړه او شمنه وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر روانه مې میاشت په 8 تاریخ له اټومي تړونه د امریکا وتل اعلان کړل او ویل چې واشنگټن د اټومي تړون په بند کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي له عدلي وزارت به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي. هغه ویلي د عدلي وزارت دې معلومه عدلي وزارت دې معلومه کړي چې آیا د 2016 کال د انتخاباتو په کمپاین کې اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتو ادارې د سیاسي اهداف په خاطر نفوذ کړی و یا هم د اوباما له ادارې چا داسې غوښتنه مطرح کړې وه که څنګه. ټرمپ دا خبره پرون په ټویټر لیکلې او ویلي دي چې سبا به رسمن خپله غوښتنه مطرح کړي. تر دې مخکې څو واره ولسمشر ټرمپ په خپل کمپاین کې د اف بی آی د جاسوس د موجودیت په اړه یادونه کړې ده. ګڼو محافظه کارانو هم د ټرمپ دا خبره یاده کړې خو کوم ثبوت یې نه دی وړاندې کړی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د وینزویلا د ولسمشری انتخابات شرمون کې بللی دي. په دې انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر نیکولاس مادورو د بریا ډیره تمه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو ټویټ کې ویل چې شرمون کې انتخابات هیڅ هم نه بدلوي. وینزویلا چې نړۍ ته ډیر څه لري باید د خلکو په لاس رهبری شي. د وینزویلا اوسنی ولسمشر 55 کلن مادورو د مهم سیاسي ګوند ل بایکارد او د منتقدانو له دې انتقاد سره چې انتخابات دي او دیکتاتور په سر تاج ایښودنه بللې د ویبلش په کلن دورې په مخه په واک کې په لاس کې واک اخلي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د غزنی والی وای د اجرستان ولسوالی اوس په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
هلته له ساحه دښمن لاله فرار کوي او د موږ یو شمېر پولیس یا امنیت کمانډان او ولسوال کوي چې مهمات ورته خلاصې کوي. میرامو ته رسیدلی
دا سادو د نن انتخاباتو بنسټ فیفا او حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلیدو سره قانون نقضوي. د روانې خبری مجلې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات او خبرونې هم لولو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس عبدالله قرلخ وایي چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره تلیفوني خبرې کړې. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو او اورو چې ایران له روپی ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره دی له نورو نړیوالو قدرتونو سره یو ځای هڅې چټک کړي. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې جنگ درېدلې ده او اوس وضعیت په کنټرول کې ده. پرون د طالبانو د بریدونو په نتیجه کې د غزنی د اجرستان د سقوط راپورونه ورکړل شول خو چارواکو ویل چې د کمانډو ځواکونو په ورسېدو طالبان له سیمې وتل. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې اجرستان د دوی په لاس سقوط کړی او ګڼ افغان پوځیان یې وژلي دي. سیفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسه شوي او جنگ درېدلې ده. عبدالکریم متین پرون شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو هغه ادارات کړ چې په پراخو بریدونو سره اجرستان ته سقوط ورکړه.
اجرستان ته د موز کومندو قطعه ورسیده څلور بالا هلیکوپټرو کې او دوه بالا نور هلیکوپټرو د دې یو شمېر پولیس چې د څو ورځو مخکې زخمیان شوي وو هغوی هم را انتقال کړي وو. غزې ته د هغو په هېواد نور پولیس ورغلل. هلته له ساحې دښمن تللی فرار کوي او د موږ یو شمېر پولیس یا امنیت کمانډان او ولسوال کوي چې مهمات ورته خلاصې هغوی دي د کندي میرامو ته رسېدلي دي. وضعیت اوس په اجرستان کې د کنټرول لاندې ده. هیلې جګړه اوس نشته. هلته
رویټرز خبری آژانس د اجرستان په اړه په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د یک شنبه پر ورځ د ولسوالۍ ودانۍ ایسار کړې وه. په ریپورت کې دا هم راغلي چې په اجرستان کې طالبانو له ډېره وخته حضور درلود. اخو د وسلوالو طالبانو ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په یو پیغام کې ادعا کړې چې اجرستان ولسوالۍ د دوی په لاس سقوط شوې شوی او غنو افغان پوزیانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د غزنی والی عبدالکریم متین وی د دوشنبه پر ورځ بعد د اجرسان ولسوالۍ ته یو پلاوی ولېګل شي سو دقیق جزئیات راټول کړي.
پاندیر لری ولسوالی دا السرس یو انتن د ټلیفون او څنګه هم وزیر لای ټلیفوني رابطه مونږ نور سره لرو مخابروي رابطه هم کېدلې و چې په سریا ټلیفون د څو سره وصل یو نو ارقام د خلافاتو تر اوسه مخ ته کرا نه دي معلوم سبا کا یو بل ټیم دی هغه به همدغه ارقام مخ ته ټول دقیق ان شاء الله الرحمن راته وایي.
تر دې مخکې د ازادي رادیو په شمول ګڼو رسنیو ته د غزنی د والی ویاند عارف نوري د لومړنیو معلوماتو لمخې تایید کړی و چې د غزنی په اجرسان کې د افغان پوځانو او وسلوالو طالبانو په نخته کې اتلس افغان سرتیري وژل شوی دي. د غزنی په اجرسان باندې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې حمله کړې چې په فراه ښار د دوی له حملې څخه کم یو اونۍ کېږي. فراه ته وړ مورز ګڼ افغان او بهرني پوځي چارواکي ورغلي وو. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن له افغان پوځانو څخه خپل ملاتړ ډاډ سرګند کړ او وی ویل تر هغه به د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي چې دا جګړه نوي ختمه شوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې افغان مقامات په ځنګړي ډول د غزنی والی وی چې د دې ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې اوس جګړه درېدلې ده او ولسوالۍ په بشپړ ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 او منځنۍ څپې 2296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د ننګرهار والی په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام له کومې لوبې پرته د هدایت الله زهیر زوی ته ورکړ. فعال هدایت الله زهیر مدني فعالیت کو او د کرکټ لوبو تنظیمون کې و چې د جمعې په شپه د کرکټ پر سټیډیم په شو بریدون کې وشل شو. په زهیر سربیره و کسان نور وچل شوي او نږدې 50 نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د ننګرهار د والی لیوان عطا الله خوګیاڼي سره سیف الله ستانګزي مرکه کړې ده او د هدایت الله زهیر د یادښت د مراسمو او د جمعې د شپې د پیښې د څېړنو په اړه له هغه ځینې پوښتنې مطرح کړي.
رمضان کپ په نوم پلان شوی وي او د پیل پر سیمې وو لومړۍ لوبې لوبې ترسره کېدي بلی چاودنه رامنځته شوه چې په هغې چاودنه کې اته کسان شهیدان شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. په شهیدانو کې د دې لوبو تنظیمونکی او ټولنیز فعال هدایت الله ظهیر هم شامل وو. شهید هدایت الله ظهیر یاد سفر باندې د هغه د کورنۍ غړي او ګرهار ګډ شمېر مدني فعالان ګرهار والی حیات الله حیات هم هلته حضور درلود. د هغه جوړ شوي انځور ته او هغه کپ چې د دې لوبو پایلوبه کې باید بریالۍ لوبډلې ته ورکول شوی وو هغه هلته ښودلی وو چې د مراسمو په وروستۍ برخه کې د ګرهار والی له لورې هماغه کپ پرته دې چې لوبې ترسره شوه سیالۍ وځنډول شوې او د شهید زوی ته ورکړل.
د ټپیانو یادونه مو کړله، ټپیانو اوس په ښه حالت کې دي که څنګه؟ د ځینو ټپیانو ویل کېږي چې روغتیایي حالت نازک وو، هغوی اوس څنګه دي؟
ټول ټپیان تقریباً سستوي دي، یوازې 13 ټپیان اوس په روغتون کې تر درملنې لاندې لرو، ولې یو ټپي وضعیت ډېر مطمئن نه دی.
د پیښې پړه خو چا نه واخیستې تر پرونه، د تاسو راپورونه څه شوي دي؟ تحقیقات مو چې په دې اړه باندې وکړل څه نتیجه یې ورکړله بلاخره؟
په همدې مراسمو کې هم ننګرهار والی ډاډ ورکړل. یو ډاډ دا و چې د قضیې جدي څېړنې روانې دي او ډېر ژر هغه لاسته راوړنې چې موږ یې ولرو دا به د ولس سره شریک کړو او عملا په دې برخه کې کار روان دی. دا هم موضوعي هم له مدني فعالانو څخه وغوښتل چې د شهید هدایت الله ظهیر هغه ملي پروګرامونه چې دوی به تنظیمول او پکې به یې هلې ځلې کولې دوی د هغو په پل باندې کېږدي او ترڅنګ یې ډاډ ورکړ چې هغه ځای چې د شهید هدایت الله ظهیر په ژوند باندې دغه ډېره علاقه وه یو ځای چې هغه به یا لوبغالی واوسېږي یا به څلورلارې واوسېږي د مراحلو د طی کېدو وروسته به د هغه په نوم ونومول تر څو د هغه پیدا شي.
د ننګرهار د والی ویاندو چې په جلال آباد کې د رمضان کپ کرکټ لوبو جام لوکمه پرته د مدني فعال هدایت الله ظهیر زوی ته د ورکولو په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریکول. هدایت الله ظهیر مدني فعال او د کرکټ لوبو تنظیمونکی و چې د جمعې په شپه د کرکټ په سټینیم کې په شو چودنو کې له یو شمېر نورو کسانو سره ووژل شو.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو څنګه غږ له ازادي راډیو اوریله سالی محمد سالی خبر وورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بالتیمور پوسټ آنلاین خبرونې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې. پر ایران د امریکا بندیزونه د افغانستان حیاتي تجارتي پروژې ته خطر پیښوي. خبرونې د روټرز اژانس په حواله لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان چې د ایران له اټومي تړون څخه به وځي او پر دغه هیواد به بیا بندیزونه لګوي هغه پروژه زیانمنوي چې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پلان شوی ده. بالتیمور پوست خبرونې په ایران کې د چابهار بندر د پروژې یادونه کړې چې هندوستان یې ملاتړ کوي او په وچه کې د ایسار افغانستان لپاره د حمل او نقل د یو دهلیز لپاره طرحه شوې ده. دغه پروژه د میلیونونو ډالرو په ارزښت تجارت ته لاره هواروي او پر پاکستان چې کله کله غیر دوستانه چلند خپلوي د افغانستان اتکا کموي. د خبرونې په باور په اقتصادي لحاظ د افغانستان بسیا کېدل پر نړیوالو مرستو هم د کابل اتکا کموي. دغه راز د کوکنارو د کښت او قاچاق تجارت ته ضربه رسوي چې د وسلولو طالبانو د عوایدو عمده سرچینه ګڼل کېږي. په لیکنې کې ویل سوي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه چې پر ایران به بیا بندیزونه لګول کېږي او مالی ادارې له تهران سره د تجارت په صورت کې جریمه کېږي د چابهار پروژې پر ثبات هم سیوری غوړولی دی، ځکه بانکونه د مجازاتو او جریمه کېدو له بیرې له مالي چارو شاته کېږي. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هندستان لخوا پرانستل سوه. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر هغو بمي چاودنو لیکنه خپره کړې چې د جمعې ناوخته وسوې. دغه حمله څو بمي چاودنې وې چې د رمضان جام په نوم د کرکټ د سیالیو پر مهال په ورزشي سټډیوم کې وسوې. د ورځپاڼې په حواله اته کسان یې ووژل او په لسګونو نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکلي کرکټ لوبه د هغو افغان کډوالو لخوا افغانستان ته راوړل سوې چې د مهاجرت پر مهال یې زده کړې وه، چې اوس په یوه محبوبه لوبه بدله سوې په ځانګړي ډول د افغانستان په ختیځ کې. ګارډین د دې پیښې په تړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما اعلامیې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي دا څلور چاودنې وې چې دوی په لوبغالي کې او دوی د باندې وسوې. ورځپاڼې ننګرهار هغه ولایت یاد کړی چې روان میلادي کال پکې تاوتریخوالی زیات سوی دی. د ناامنۍ تر ټولو وروستۍ پیښه اته ورځې مخکې د مستوفیت پر ودانۍ حمله وه چې 15 کسان پکې ووژل سول او داعش ډلې مسؤلیت واخیست. ګارډین ورځپاڼې لیکلي په ننګرهار کې چې د طالبانو تر څنګ د داعش جنګیالیو هم پکې نفوذ کړی، د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله والي محمد ګلاب منګل استعفا وکړه. د ورځپاڼې په باور دغو حملو پر افغان حکومت د خلکو باور په داسې حال کې کم کړی چې په تلې یا میزان میاشت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره چمتووالی روان دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنیزو حوزو په نه بدلېدو سره قانون نقضوي. د دې بنسټ اجرایي مشر یوسف رشید وایي د حکومت او کمیسون د بېغورۍ له کبله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو عادلانه استازیتوب به هم له جدي پوښتنې سره مخ وي. جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی په خپل وخت د ټاکنیزو حوزو د بدلېدو په اړه طرحه جمهوري ریاست ته استولې. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو د قانون د 15 مادې له مخې حکومت او کمیسون باید انتخاباتي حوزې وړې کړي وای چې دا چاره اوس ممکن نه ده. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت غواړي د پخوا په څیر هر ولایت یوه انتخاباتي حوزه وي، په دې ترتیب د انتخاباتو د قانون دوه مادې نقص کیږي.
د قانون دلته دوه مادې په مشخص توګه نقص وي دي چې هغه د ټاکنو د حوزو مسله وه، همدارنګه د هغه د رسمي معلوماتو شریکول او بالاخره بشپړ معلومات کمیسون ته ورکول. نو دغه مادې نو بعد همغه د حکومت د کمیسون له خوا نه نقصې دي او په راس کې خپل حکومت معلومات په دغه موضوع کې. دا ځل بیا هم زه ویټ لرم چې بیا به هم دغه حالات په ځینو ولایتونو کې را محسوس شي او بیا به کمیسیون او حکومت دواړو جنجال سره اختوي.
د افغانستان د اساسي قانون د دریتیاو ماده لمخې حکومت باید په انتخاباتو کې د خلکو د عادلانه استازیتوب لپاره زمينه برابر کړي. د همدې هدف لپاره د انتخاباتو په نوي قانون کې ویل شوی چې کمیسون باید په ټول هیواد کې انتخاباتي حوزې وړي کړي. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره ورلمخ خپل طرح جمهوریت ریاست ته سولې و، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي حکومت د یادې طرح پاړه په وخت پریکړه ونه کړه. جمهوریت ریاست ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سول شوی لمخې د افغانستان په 12 ولایتونو کې باید انتخاباتي حوزې وړې شوې وای، خو اوس حکومت پریکړه کړې چې د پخوا په څیر به هر ولایت یو انتخاباتي حوزه وي او باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په همدې ترتیب ترسره شي. جمهوریت ریاست په دې اړه لڅوي لوډه وکړه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د انتخاباتي حوزو د وړو کولو لپاره دوی خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی
دوی ما وظیفه دې کابینه و چې دای باید تایید کړی او نه پیګم چې تاسو سره هم وایم، خو پرون مونږ مکتوب راغی چې مشورتي نظر یې مونږ ته لیکلی او هغې کې لیکلي دي چې وخت اوس ناوخته دی، دغه روان شروع شوی دی، نو اوس تاسې د سابق په شان هر ولایت یو حوزې په شکل خپل کار مخکې یوسئ. نو دا د قانون وظایف تقسیم شوي دي، دا وظایف نو دې کې کمیسون اوس مطابق دی هغه فیصلې
د 1993 کال د ټاکنو قانون لمخې هر ولایت ته یو پارلماني ټاکنیز حوزه په پام کې نیول شوې او د ولایتونو د حوزې د وګړو لمخې په ولسی جرګه کې له 2 تر 3 څوکۍ لري.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او عبدالرشید دوستم تنیندې کس عبد الله قرلوق وای چې ولسمشر اشرف غنی له لومړي مرسیال سره تلیفوني خبري کړې او ممکن خغله دوستم پراتونکو لسورزو کې هیواد تستون شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي د ولسمشر د لومړي مرسیال له احتمالي راستنېدو هر کله کوي. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی او د ولسمشر لومړي مرستیال ته نږدې کس عبد الله قرلوق د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې ته د افغان ولسمشر په سفر کې له عبدالرشید دوستم سره ملاقات د ایجنډا یوه برخه وه. د قرلوق په وینا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د حساسوالي له امله محمد اشرف غنی هیواد ته راستون سو او له لومړي مرستیال سره یې لیده کاته ونسول. د مشرانو جرګې دغه غړی زیاتوي چې محمد اشرف غنی له عبدالرشید دوستم سره ټلیفوني خبرې وکړې. نوموړی وای ممکن پر راتلونکو لسو ورځو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هیواد ته راستون سي.
که څه هم له جنرال دوستم سره ملاقات د ولسمشر په ایجنډا کې وو، خو د افغانستان د امنیتي وضعیت په خاطر ولسمشر بیرته راستون شو او ښاغلي دوستم سره یې په اړوند موضوع ټلیفوني خبرې وکړې او مطلب حل شو چې ډېرې خبرې د هغه په بیرته راستنېدو وې. ممکن عبدالرشید دوستم تر راتلونکو لسو ورځو پورې هیواد ته راستون شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اسلامي همکاروي سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف چې د بیت المقدس په اړه په استانبول کې جوړه شوې وه ترکیې ته تللی و او د شنبې په سهار بیرته هیواد ته راستون سو. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د لومړي مرستیال د ټلیفوني خبرو په اړه مو د ولسمشر له مرستیال ویاندویانو شاه حسین مرتضوي او دوا خان مینپال سره اړیکې ټینګې کړې، خو نوموړو دغه ټلیفوني خبرې نه تایید او نه هم رد کړې. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن په دې اړه له خبرو کولو څخه اډډه وکړه.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران لاروپی ټولنې غوښتي چې د اټومي تړون د خوندي ساتلو لپاره د نورو قدرتونو سره یو ځای هڅې وکړي. امریکا تازه له اټومي تړون وته، خو 15 نور لوی قدرتونه لا هم له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. سفیر الله ستنګزه په ریپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ د اروپای ټولنې د انرژي له کمشنر میګل اریاس سانیتی سره په لیدنه کې وویل د ایران خلک لاټومي تړون د امریکا تر وتلو وروسته له اروپای ټولنې ډیره تمه لري. ښاغلی ظریف وویل دا تمه د دې لپاره دي چې د اټومي تړون لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. هغه وویل اوس وخت د اروپای ټولنې سیاسي ملاتړ کافي نه دی. اروپای ټولنه باید له ایران سره د خپلو اقتصادي همکاریو او په دغه هیواد کې د پانګونو د زیاتېدو لپاره لا پسې زیات عملي ګامونه پورته کړي. ایران په 2015 کال کې له امریکا، چین، روسیې، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره اټومي تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې به اټومي پروګرام محدودوي. خو د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ روانه میاشت په اتم تاریخ له اټومي تړون د امریکا وتل اعلان کړل او وی ویل چې واشنگتن د اټومي تړون په بدل کې لری شوي بندیزونه بیا پیلوي. ولسمشر ترامپ له ډیره وخته له دې اټومي تړونه شکایت کاوه او ویل تهران د خپلو بالستیکي توغندیو په آزمویلو او په سیمه کې له ملیشو په ملاتړ د اټومي تړون اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر میګول آریا سانیتی بیا له ایراني چارواکو سره تر دوه ورځې لیدنې وروسته وویل موږ هڅه کوو څو دا تړون خوندي کړو، نو ځکه باید د کومې بلې نوې موافقې په اړه خبرې ونه کړو. هغه وویل زموږ پیغام روښانه دی او دا یو اټومي تړون دی. په ایران کې د اروپایي ټولنې لخوا په وروستیو دوو کلونو که 40 میلیارد یورو پانګونه زیاته شوې ده. په ایران د امریکا د بندیزونو د بیا پایل په ویره کې ځینو اروپایي شرکتونو بیا داسې ښکارا کړی چې غواړي له ایران لاس په سر شي. خو د اروپایي ټولنې د انرژي کمشنر ویل د وخت په ارزښت پوهیږي او اروپایي ټولنه باید له پانګونو د ملاتړ او د تیلو د پیرلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ایران ګواښ کړی که دغه هیواد له لویو ګټو ملاتړ ونه شي د یورانیمو نامحدوده بډاینه به بیا پیل کړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی والی وای په اجرستان ولسوالۍ کې افغان پوځیان برلاسي شوي دي او جګړه درېدلې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې اجرستان ولسوالۍ ته نن یو پلاوی ځي تر څو هلته د مرګ ژوبلې او پیښو شو او جګړې په اړه دقیق او تازه معلومات برابر کړي. د فراه د ګمرک تاسیساتو د ورسي جګړې په خاطر څه کم 10 میلیونه افغانۍ زیان لیدلی دی. دا خبره د فراه د ګمرک رئیس عبدالحلیم همت پرون شپه ازادي راډیو ته وکړه. د ننګرهار والی وای او ګڼو مدني فعالانو په جلال آباد ښار کې د رمضان کپ سیالیو د اتلولۍ جام له کومې لوبې پرته د فعال هدایت الله ظهیر زوی ته ورکړ. هدایت الله ظهیر له یو شمېر نور فعالانو سره د کرکټ په لوبغالي په شوې حمله کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له اروپا وغوښتل چې له ایران سره د اټومي تړون په خوندي ساتلو کې مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي له عدلي وزارت ته به د یو لړ تحقیقاتو د پیل غوښتنه وکړي.
د ژوند رنګونه
مانو ماسل خان اوس پیلی اوسیدونکو د خیر آباد نوبات یم.
د کله مچاره سیب کې ده کنه
دغه څنګه نمشته نه پاس خو کې دغلته موکت لري. د څنګه نمشته تلشه چې دغه نه پاس لرګو اړه د لرګو اړه نه پاس دغلته دغه موکت لري. ګور دوه کال وسو چې دمګه د برق پای راغلی دي. تر اوسه پورې دمګه د برق دا ورقه چاره پورته نه کړله. پای راغلی دي نلدوانی سوي ده، لنکشي سوي ده، ترانسفارمر نه راځي، ترانسفارمر سبا راځي. ترانسفارمر ته چې ورسو هغه ته زور واکه راځي ورور ترانسفارمر رانه بارګي یور دتا لاس خلاص موږ لاس خلاص ورور غریب سړی بچي وکی.
نورې څستونځ لري، مکتب شته، کلینیک شته، سړک څنګه ده؟
سړک خو خامہ سړک د ورور غلطه ټول خلکو ته اکثر ته معلوم ده. مکتب او کلینیک، مکتب ترسپګم سیم په پوري موږ مکتب لرو ابتدایي چې هغه یکین دی وسکه خیمم لري. خپل کړی تاسې شاید حال چې ورور مارې خپله بودیجه بیرته هغه ته تسلیم کړله. خو په ولایت کې نامنی وه، دلته خو امن ده ورور، راسته دلته تاسې د هغه تدبیر کړه. کلینیک نه لرو سر د دغه ځای نه زموږ چې راسیا یا خیر آباد هلته کلینیک مشکل حل کړو.
خپله د څه کاروبار کوي؟
خپله یو مستری یم، مخکې یو جاپانیانو هغه موسسه په کندهار کې د غوسر تقریبا 10 کاله مې د غوسر کار کړی دی. اوس ورور پیلي حالات کې نه دکان ته زړه ښه کولی شو چې دکان کېدو چې موږ دغه مشینګری کار شروع کړو. نه په دولت کې داسې یو وظیفه پیدا کېږي چې ورور د موږ د کور یو مشکل په حل شي یا یو څه معاش راته تعین شي. کنې دا د غټې مشینګری لوډر سو ډوزر سو اکسیویټر سو دغه پیور مشینونه چې ورته یې سرق کړ سازي ځکی دغه مستری یم صاحب داسې تاسو تلاشي ډیر کو هغه چې خبره ده چې بغیر باندې نه درغله تر اوسه پورې
چې وظیفه نشته چې په کلی کې ستونزې ډیر دي. نو بیا ژوند څنګه روان دی؟ خوشاله یې کنه؟
انسان ډیر نه شکر ده، خو بس داسې هر حال باندې به شکر باسي کینات بکې سید ورور دغه دادی وځي دی. یو رسی جمهور مسولیت نه ده، دادی موږ ټول مسولیت ده. به ټول کار وکړو، ټول دی وطن ته وفادار اوسو، ټول دی ملک ته خدمت وکړو. داسې نه چې یوازې رئیس جمهور یې وکړي، نه یوازې رئیس جمهور به څه وکړي. لکه مخکې مې چې د مکتب مشکل درته ویلی، ته معرف صاحب وزیر د معرف صاحب هلته په وزارت کې ناست یې، ته دا نږدې چرسیاته راسه، دا نږدې نواباته راسه، نه دې ولي څوک په ټوپک باندې، دا به زه ضمانت درکړم. امن د راسه دغه موږ ماشومانو باندې خو یو احوال ونیسه که نه، خیر ده. دغه د افغانستان بچیان دي، دا به سبا آینده لري، یو څه خو به لري، یو څه ارزو خو به لري که نه. ډاکترانو په بخش کې ته خو یو ورځ راسه ورو ورو، د خدا دستې دي راسه، څوک دې منځکه دې مخنیوی نه کوي. هلته یو کلینیک خو راته جوړ کړه چې هغه دې وخت ضرورت خو راپسې که نه.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې دا ستونزې مو حل شي او واورېدل شي. کور مو ودان،
قربان دې سم. بس ډېره مننه الله دې عزت وکړي.
تاسی آزادی رادیو اورئ د دوهم سهارنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار ستار فروغ لته.